اوس د اخترونو هغه خوند نشته، نو تاسې که داسې د دواړو وختونو یوه مقایسه راته وکړئ.
ولې دا واقعیت دی، پخوانی اخترونه اگر چې ډیر ساده وو، د ساده بګۍ به زه یو مثال درته راوړم چې مثلا زموږ په حالت کې زموږ په وطن کې اختر به داسې لمانځل کېده چې د اختر اوله ورځ به زموږ په کلي کې په هر کور کې به غټې وریجې پخېدلې، او دا خانک به یې ورته ویلې، دا د لرګي نه جوړ شوی وي، یو شی وو داسې غوري وو، پتنوسونه وو چې ډېر غټ غټ وو، دا به یې جوړول او دا به یې د دې شولې نه ډکول. سهار به چې شو نو دا به د هر کور په مخکې په دې صفه باندې پوزې به هوارو، پوزې ورته موږ ویو چې مزرین پوزې، دا به یې هوار کړی وو، او په دې باندې به دا خانک ایښی وو او دا شوله به پکې ایښې وه. زیړ غوړي په هغه وخت کې ډېر مروج، ځکه هغه وخت کې دا نباتي غوړي نه وو، دا زیړ غوړي وو، دا به په اور باندې ایښي وو، تیار سره کړي او کورت به ورسره په څنګ کې ایښي وو. نو چې څنګه به سهار شو، دا ماشومانو به شروع وکړل په دې کورونو ګرځېدل، اول ماشومانو شروع کړل، بیا وروسته ځوانانو او غټانو. نو چې هر کور ته به تلل، په کور به ننوتل، په صفه باندې به دا شی ایښی وو تیار، غږ به یې وکړو چې اختر مو مبارک شه، یو غږ به یې عمومي دې کور ته وکړو اختر مو مبارک شه. نو هر سړي به لاس تیر کړ او د دغه شولې نه به یو کپ راواخیست دې غټو وریجو نه، او دا غوړي به مخکې به ورته داسې ژور ځای جوړ کړی، په دې کې به دستي هغه د کور خاوند به دا زیړ غوړي راواخیست، په دې دغه کې به یې ورواړول.
هغه ځینې خلک یې ډنډکې بولي، خصوصا د پکتیا خوست باندې
بعضې خلک یې ډنډکې بولي، او نور به دواړه ووتل دې کور ته. فقط اختر مبارکي د همدې ځای نه وه، یو غږ به یې وکړو چې اختر مو مبارک شه، نور به ووتل، هر چا یو مړی اخیستل دغه ځای نه، او دغه یو مړی همداسې چې د کور په کور ګرځېده ګرځېد، چې کلي آخر ته به سړی رسېده، نور به یې د خپل نس ځان پسې نه شوړلی، دومره به پې زیاته شوې وه.
دا به ولدې سړي اشتیا هم سوځېده، اوس په یو ځای کې به ډوډۍ ډېر خوند کوه، ده به یوه یوازې یو مړی،
یعنی شوله کې معمولا همغه یو خوندي، ځکه ټول په یو رقم پخوله، ډېره ساده یې پخوله شوله.
زه به وفا صاحب وبخښه، دلته یوه ټوکه وکړم. وایي یو چا دغه مستو کې ډوډۍ وړه کړې وه، که نه دا یې وړه کړې وه، نو کله چې هغه خلاصه کړې وه سړی نه و مور شوی، نو هغه کور کې یو چا ورته ویلي چې خیر دی نوره مستې به راوړو، بیا یې پکې وړه کړه. وایي نه، اوله هغسې خوند نه کوي چې هغه اول ځل وړه وه، که نه نو اوس ما ځکه ویل کله چې یو څوک دغسې فاصله به یو کور نه بل پورې بتلوم، نو
خو د دې اخترونو دغه خوند په همدغه کې وو، لکه په ټول کلي ګرځېدل، هر سړی به په ټول کلي ګرځېده، دغه یو محبت وو د خلکو په منځ کې چې یو کور هم د چانه نه پاتې کېده. په یو کوڅه به ننوته، مثلا په دغه کوڅه کې شل کوره دي، دا شل کوره به یې ولیدل، بیا په بله کوڅه ننوته، یعنی دغه ټول کلی به یې په همدغه شکل باندې ولیده. نو اکثره به داسې شو چې آخر ته به دا خلک رسېدل، ماز به یې دغه ګوته په دې شوله کې دغسې کول او خولې ته به یې کړله چې کور والا هم خفه نه شي.
یعنې تاسې وایئ چې پخوا دومره د خلکو تر منځ مینه زیاته وه چې دا ټول کورونه یو ډول خپل ورته ښکارېدل،
ټول خپل ښکارېدل، پردی کور موږ ته یو هم نه ښکارېده. چې هر کور ته به نوته لو شوخی به مام کوله، ټوخی به مام ورسره کولې، بس هغه کب به خوړو که اختر مبارکي مو په دلری نه ورکړل، نور به په منډه وتلو ته مونږ هغه وخت ماشومانو
ښه. اوس دای مونږ وخت په اړه څه وایې، څنګه دی دغه وخت؟
یعنی اوس زه چې دغه حالاتو ته ګورم، دومره د حالات بیمینی شوي دي چې زه به یو خپله لنډه کیسه درته وکړم. زما په دغه ښار کې ورونه ژوند کوي، زما مور ژوندۍ ده، د یو ورور په کور کې ده، هغې ته خو زه هره جمعه ځم چې دغه مور سلام ته ځم، هغه سپین سرې ده، د نوي کال نوی عمر جګ دی، نو هغه ته ورځم د هغه سلام ته، او د هغه نه دعا اخلم، لاس یې مچو کوم او بیا ترې راځم. هغه ورونه مې چې په هغه کور کې دي، زه هغه اکثرا ګورم. زه شکر دا ته ورونو مشر ورور زه یم، زه نه هم ورور یم، زه مشر ورور یم، دا نور کشران دي ټول د مانه. خو زه په درې میاشتو کې هم د خپل ورونو نه شم لیدلی،
یعنی یا مصروفیتونه ډیر شوي، کوای چې مینه کمه
شوې ده، اصلا مینه کمه شوې ده، بل شرایط هم دغسې راغلي چې هر سړی په دې خپلو خولو کې ډوب دی، چې د بېګار ډوډۍ په خاطر هر سړی په همدغه منډو کې دی، په منډو یې ګټي او په منډو یې خوري. او زما دغه ورونه چې کم دي، وخت نا وخت داسې دوه میاشتې بعد درې میاشتې بعد سره مخکې وګوري، خو زما نه یادېږي چې زما کور ته دې دغه ورونه راغلي اوسي. په کال کې هم نه راځي، یو اختر بل اختر که چېرته هم ورته تکلیف کاره نه شي، د اختر په ورځ باندې صبر راټول شي. یعنی هغه مینه محبت چې پخوا د ورونو په منځ کې وو، دوستانو په منځ کې وو، حتی د خپلوانو په منځ کې وو، د قوم په منځ کې وو، اوس نشته.
وفا صاحب، تاسې وایئ چې هغه مینه کمه شوې ده، نو څه فکر کوئ یو شاعر، یو ښه شاعر دغه د خلکو تر منځ د مینې په رایجولو کې، دودولو کې تاسې په نظر څومره ونډه لري؟
یعنی شاعر خو ډېر مسؤلیتونه دي، زمنګ د جامع دغه هر اړخ د شاعر پورې تړلې شاعر به په دې کې کار وکړي، بیا خصوصا د اتفاق او اتحاد په باره کې او د مینې محبت په باره کې. په دې باره کې ډېر شعرونه زه په دې باره کې لرم او ډېر شعرونه په دې باره کې ویلي دي. مینې ته مې دا خلک را دعوت کړي، دوستان مې را دعوت کړي دي چې باید مینه وکړي، محبت وکړي، د نفرت او د کینونو او د شیانو سره لاس په سر شي.
نو ماته دې مغه د یو چا یو شعر یاد کوي، دا ژوند خو زمونږ کم د محبت لپاره هم دی، پوهیږم نه نفرت ته وزګاریږي خلک څنګه. شانو په پای کې به وفاس به تاسو یو بل شعر واورو، بیا به خدای پاماني وکړو.
زه به نو دغه شعر د یو ماشوم وینا ده، داسې به یو بولو چې دا د عباسین وینا وشي.
عباسین زازه چې وژل شوی،
داسې به وګڼو چې دا د هغه وینا ده.
ارشاد:
وی غږ د ډز ټوپک نو په چا خلګي، زما خو ولا هیڅ ورسره نه لګي. خوب کې چې واورم را ترپ وهم، چغې کړم چې مور په ما ساړه لګي. کور کې چې کوم لوښی چانه ولویږي، زړه مې د سینې په دیواله لګي. زمونږ ماشومانو په چا کار نشته، مونږ پورې دا خلک نو په څه لګي. څوک مو اختطاف کې ګوتې غوڅې کړي، ویره یې له خدایه په زړه نه لګي. یو حاکم واکدار مو غږ وانه اورېده، کله به یو ډز د دوی په زړه لګي. او مونږ یو د سولې او تعلیم بچی، دا خلک دې نور په مونږ نه لګي. څوک چې په ماشوم کماله ظلم کړي، دا ظالم دې زر په مرمۍ ولګي.
د لوګر مشهور ربابي ظریف خان له 500 کلونو راهیسې رباب غږوي. نوموړی وایي د رباب په شکلونو او نغمو کې یو طرز د آدم خان په نوم مشهور دی. ویل کیږي چې پر رباب دا سوی نارې آدم خان د درخانۍ په فراق او بلتون کې کړی وي. د ظریف استاد په وینا دا شکل د ډیرو کمو ربابیانو یاد دی. لومړی ظریف استاد پر رباب د آدم خان په نوم مشهور شکل راته غږوي، بیا به د لوګر له نامتو سندرغاړي اما چا څخه د 500 کلونو مخکې وسندره واورو.
اوس به داستان ته شو.
او مهرباني ظریف استاد، ویغه
داستان دی آدم خان درخانه دی دور دی.
Hello.
ودان ډیر احمد شاه جان تقریبا شلو کلونو رئیسی سندری وای اما چا جان به د لوګر یو سندره راته وای
دا سندره تاسو وړاندې کوم چې تقریبا 50 کال مخکې دا سندره ویل شوې دا سندره استاد سلام لوګری ویل ده
او مهرباني
څو بخیل بنیادمان د چاخ نه یسی دوی په چاخ پل سن لوروي په ولس کې و بل ډله خلک بیا ابخل بولی ابخل هغه چاته وای چې د بل چا لوري هم په چا نه لوريږي کدرېم سړی لکم چا سره مرسته وکړي په د پورې ځمکه سره تبي شي وګمې رشیدی دا ځل د کوم کنجوس نقل انتخاب کړای دی راځي و بورو چې لکنجوس سره څټوک کی
آسمانی بیان او د اور د خمار پوستکی د چین د خلکو یو نقل ونه یو وخت په چین کې یو ډیر شتمن سړی اوسید چې ډیر زمکه لرلې او پیسې د ځان غوندي ور باندې ګرانی وی دای بش په ورس په دې فکر کې و چې پیسې ټولولو ته نوی لارې ومومي دغه سړی په خپلو دهقانانو خورا ظالم وو هغوی د کنجوس نوم ور باندې ایښی وو دو خدای کارونه و یو کال دیر و چراغی طول فصلونه و سوزیدل او سخت کختی شوه. بزگرانو چه زیرمه نلرلا دوونو دو پوستکو او وخو خوالولو تا مخکره او چمو دا پس واخه او دوونو پوستکی هم پاتی نشول. بزگران دلوگی للاس مجبور شول چه کنجوس تا ورشی. کسه هم ده کنجوس گدامونه لغلو دانو دکو او وروی چینجی کری و خدای دوم رو بی غیرت او چه هیچ چا تا هیچ ور نکرل. بزگرانی لکورن هیلی او قهر دلی رو ووتل او پا دی فکر که ول ویدل چه چنگ با دتا دخبل بی رحمه جزاور کوی. بزگرانو اگده مشوری سر وکری آخری یوالا رو ومنده. دوی ده کم عمر یو دنگر آس را پیدا کرد او د سپینو زرو څو سکه برابر کړې. سکه د آس تر لکۍ لاندې په یو کوچنی ټوکر کې غوټه کړې او آس یې یو بزګر ته ورکړ چې کنجوس ور باندې تیر واسي. دغه بزګر په خبرو کې ډیر تیز و او نورو د خلاور نوم ور باندې ایښی. خلاور د کنجوس کور ته ورغی او له ډنګر بیان سره د هغه د کور د مخې حویلۍ ته ننوت. د کنجوس چې ورپام شول له قهره یې بریتونه شخ ودرېدل. چیغې ور باندې وکړه، وزه وزه له دې مردار آس سره زما حویلۍ دې را چټله کړه. خلاور ورته مسکی شو، په آرام غږ یې وویل، باداره لږ حوصله وکړه، ته لږ حوصله وکړه چې زه څه درته وایم. زه درته وایم چې که زما آس وشړې او له حویلۍ یې وباسې نو دومره لویه ګټه به دې له ګوتو وتلې وي چې بیا به ټول عمر ارمان پیسې کوې. کنجوس چې دې ګټې خبره واورېده آواز یې لږ ټیټ شو. پوښتنه یې وکړه، څه ګټه لري؟ دا کمزوری ډنګر بیان به څه ګټه ولري؟ خلاور ورته وویل، له کلمو یې سره او سپین ده وځي، دا کمه ګټه ده؟ د کنجوس د قهر په اور لکه چې یخې اوبه توی شوي وي په نرمه غاړه یې تپوس وکړ، انډیواله دا آس دې له کومه کړی دی؟ خلاور ورته وویل، دوه شپې د مخه مې یو سپینګیری سړی چې نورانی مخې و په خوب ولید. د ثروت خدای هغه آس چې سره او سپینې له کلمو راوځي له آسمانه شړلی او اوس په ځمکه کې دی. مخ په لمر خاته ښی خواته لاړ شه وبی مومې، که په لاس درغی بته یې ورته ولګوه، بخت به دې بیدار شي. دغه وخت نورانی سپینګیري په خوب کې ټیله کړم او له ټیله کېدو سره سم راویښ شوم. چې راویښ شوم او فکر مې وکړ، له ځان سره مې وویل، دا هسې یو خوب و خیال و. زه د ګیډې د مړولو لپاره د ونو پوستکي نشم موندلی او په خوب کې د ثروت د خدای آس پیدا کوم. عجب سړی یم، عجب خوبونه وینم. په دې منځ کې بیا خوب یوړم او هغه نورانی بوډا مې بیا ولید چې راته وایي، هله بیړه کوه، هله چې آس تر نه بل څوک یو نسی. سپینګیري دا خبره وکړه او بیا یې ټیله کړم. له ټیلې سره سم راویښ شوم. دا ځل راپاڅېدم، ځان مې تاک ته برابر کړ، مخ په لمر خاته ښي لاس ته روان شوم. تلم 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 ښه ډیر مزل چې مې وکړ، د اور د غونډارې غوندې یو شی مې تر نظر راغی، پسې ورغلم، ورمنډه مې کړه. د اور غونډاره یې په بیان بدل شو، یقین مې شو چې هماغه بیان دی. بیان مې کور ته راوست. په سبا باندې ما بتۍ بله کړه، که ګورم د بتۍ له خوشبویه لوګي سره د بیان له ګیرې سپین زر راتوی شول. کنجوس په حیرانۍ پوښتنه وکړه، ته اوس رښتیا وایې؟ خلاور ځواب ورکړ، متل دی چې وایي دا ګز او دا میدان، که د زړه ته نه لویږي یوه بتۍ بله کړئ، هر څه به په خپلو سترګو وګورئ. کنجوس بتۍ بله کړه او خلاور د بیان تر لکۍ لاندې یو بشقاب ونیو او په پټه یې د سپینو زرو د سکو غوټه پرانیسته. کنجوس په حیرانۍ سره ولیدل چې بیان د سپینو زرو سکې واچولې. کنجوس پوښتنه وکړه، د ورځې به څو سکې اچوي؟ خلاور ځواب ورکړ، درې یا څلور سکې، خو په خوب کې راته نورانی سپینګیري وویل چې که بیان له شتمن او بختور سړي سره وي د ورځې دیرش یا څلوېښت سکې زر ورکوي. کنجوس له ځان سره حساب شروع کړ، ځه څلوېښت نه دیرش هم نه دی، شل، د ورځې شل سکې د میاشتې شپږ سوه کېږي او په کال کې شمیر اووه زره دوه سوه ته رسي. پخوانو متل کړی دی چې عاشق ړوند وي، معنا دا چې که څوک له یوه شي سره تر حد زیاته مینه ولري بیا د هغه شي په باره کې سم فکر نشي کولی. کنجوس هم چې په ګټه او پیسو مین و د ګټې تصور پسې واخیست او بې له دې چې په دې کار کې د چلول په اړه فکر وکړي، خلاور ته یې د آس د خرڅولو وویل. خلاور وویل، زړه مې نه غواړي چې د ثروت د خدای را لېږلی سوغات په پیسو وپلورم. خو کنجوس ورته ټینګ شو، ټینګار یې وکړ، بیا بیا یې ورته وویل او خلاور سړه سا وایسته او ویویل، زه خو غریب سړی یم، ماته که ډېر څه راکړې د ورځې به درې څلور سکې وي، خو په تا به زما لس برابر ډیرې سکې ولوروي، ته ملامت نه یې چې غواړې یې، زه توکل په خدای در باندې خرڅ به کړم، خو ګوره چې په پیسو یې نه خرڅوم. دا آسماني سوغات دی، په سرو او سپینو یې نه بدلوم، صرف په دیرش بوجۍ غنمو یې درکوم. کنجوس چې په حساب کولو کې بلا و، پوه شو چې دا خو دیرش نه کیږي. سمدستي غنم ورکړل او د بیان څښتن شو. خلاور غنم سمدستي کلی ته یوړل، په کاخته یې ځپلو بزګرانو یې وویشل. بزګران ډیر خوشحاله شول، خو کنجوس تر دوی هم خوشحاله و. خوله یې له خندا نه ورټولېدله. ده ته ځان خورا نیکمرغه ښکارېده، او یوازینی تشویش یې دا و چې آس ورنه له ماښامه وروسته څوک په تیاره کې پټ نه کړي. آس یې خپلو مختلفو کوټو او حویلیو ته بوت، خو ویره یې نه کمېده. آخر یې د خپلې خوب په کوټه کې په سره غالۍ ودراوه، ویتړه بته یې بله کړه. د کورنۍ غړیو ته یې وویل چې اوس یې سیل کوي، او د کوټې ور یې پورې کړ. انتظار پیل شو، بته یې لوګېدله او آس آرام او حیران ولاړو. د کورنۍ د ټولو غړیو سترګې د ثروت د رب الناول لخواره استول شوی آستوی. دوی د سرو او سپینو راتوی دوته شیبې شمارلې. کنجوس د آس شاتنې پښو ته پتنوس نیولې و چې سره او سپین پکې راټول کړي، خو انتظار وکت شو. بته ختمه شوه، بله بته ولګول شوه. ماخستن شو، پوخ ماخستن شو، نیمه شپه شوه. کنجوس به حوصلې شو، پتنوس یې کېښود، د آس لکه جګه کړه، سر یې ور وړاندې کړ چې هر څه له نږدې وګوري. دغه وخت آس مرداري وکړه او د کنجوس مخ یې ورچټل کړ، خو کنجوس په دغه حال کې هم په مخلاص تېراوه چې په مرداری کې ګوندي د سرو او سپینو سکې وموي. مګر څه یې ونه موندل، او سړی ورو ورو پوه شو چې تېر ایستل شوی دی. په سبا سهار باندې د کنجوس لومړنی کار دا و چې خپل ټول مزدوران یې په خلور پسې واستول چې وی مومي او لاس تړلی یې راولي. مزدوران چې هر څومره پسې وګرځېدل پیدا یې نه کړ. بزګرانو هغه په یوه ګوښه ځای کې ساتلی و. کنجوس په ظاهره د خلور له لټونه لاس واخیستل، خو په پټه یې جاسوسان پسې واچول چې وی څاري او وی مومي. څه موده پس هوا سړه شوه، منی راغی او ورپسې ژمی راورسېد. د ژمي په یوه سړه ورځ چې خلور له خپل پټنځایه راوتلی او لمر ته ناست و، د کنجوس یوه جاسوس ولید. کنجوس یې ورباندې خبر کړ. خلور د کنجوس حضور ته لاس تړلی ورویستل شو. کنجوس چې له خپل ځان سره د خورا سختې سزا پلان جوړ کړی و، خلور ته توندې تیزې خبرې ونه کړې. په نرمۍ ورته وویل، دا کوټ خو را وباسه، نور حساب به سبا سهار سره کوو. اوس هسې هم ناوخته دی، ماښام دی، شپه بېغامه په ژرنده کې تېره کړه. د کنجوس نوکرانو خلور ژرندې ته روان کړ، او کنجوس آواز پسې وکړ، د ژرندې ور پسې کول کړی چې ونه تښتي. دا نو ډېرې سړې ورځې شپې وې، د ویالې اوبه کنګل وې، او په همدې خاطر د اوبو ژرنده ولاړه وه. چې تیاره خپره شوه، خلور له یخنۍ ریږد واخیست، او پوه شو چې کنجوس غواړي د یخنۍ له لاسه یې عذاب کوچه کړي. خلور د ځان د تودولو لپاره د ژرندې د پلونو په تاولو شروع وکړه. کرۍ شپه یې د درنو پلونو په تاولو تیره کړه، او دومره یې ځان ستړی کړ چې خولې شو. د کنجوس یقین و چې سهار ته به خلور یخنۍ وژلی وي، خو سهار یې په حیرانۍ سره ولیدل چې هغه د ژرندې په یو کنج کې ناست دی، او خولې ورباندې راماتې دي. خلور ولاړ شو، کنجوس ته یې زارۍ وکړې چې صاحب، د خدای په لحاظ زه اور واخیستم. نوکرانو ته ووایاست چې یو پکۍ راوړي، د ګرمۍ له لاسه مې سا ډوبیږي. کنجوس پوښتنه وکړه، ګرمۍ دې ولې کیږي؟ خلور ورته وویل، صاحب، د دې کمیس خاصیت دا ده چې په ډیره یخه هوا کې هم تود وي، چې هر څومره یخنۍ زیاتیږي د ده ګرمۍ ورسره ډیریږي. یو عجیب شی دی. کنجوس ورته وویل، دا دې له کومه پیدا کړی دی؟ خلور ځواب ورکړ چې دا په اصل کې د اور د خامار له پوستکي جوړ شوی دی. وروسته بیا له دې پوستکي غربي ملکې د ځان لپاره کمیس جوړ کړ. د غربي ملکې دغه یادګار په څه طریقه زموږ نیکونو ته په لاس ورغی، او دا شی دا دی تر ما پورې رارسېدلی دی. دا زموږ د کورنۍ تر ټولو پخوانۍ نښه ده. کنجوس چې د خلور خولې ولیدې، د کمیس په اړه دا ټول افسانه یې زړه ته پرېوته، او د هغه بیان پیښه یې بیخي له ذهنه ووته. کنجوس خلور ته وویل چې د ګیدړې د پوستکي په کوټ یې ورسره بدل کړي. خلور وویل، ناممکنه ده. کنجوس یو څه پیسې هم ورسره ملګري کړې، او په آخر کې دې ته حاضر شو چې د سپینو زرو 50 خښتې به هم ورسره ورکړي. خلور سړه سا وایسته ویویل، زه لکه چې د خپلې کورنۍ ډیر لعنتي غړی یم چې د پلرونو او نیکونو د یادګار پلورلو ته تیارېږم. توکل په خدای، اوس چې دومره ټینګار کوي در باندې خرڅومې. خلاور خپل کمیس کنجوس ته ورکړ. له هغې د سپینو زرو 50 خښتي او د ګیدړ د پوستکي کوټ واخیستل او په آسې پښه واړوله. کنجوس دې سودا ته سخت خوشاله و. څو ورځې پس د کنجوس د خسر د زوکړې کلیزه وه. کنجوس په دې میلمستیا کې د ګډون لپاره یوازې د اور د خامار له پوستکي جوړ کمیس واغوست او په همدې یوه کمیسه کې ور رهي شو چې ټول خسرخیل ځان ته حیران کړي. که څه هم ژمی و خو هوا یخه نه وه او د کنجوس په کمیس کې ساړه نه کېدل. د لارې په منځ کې ناڅاپه سوړ باد راولوت او واورې په اورېدو پیل وکړ. کنجوس له یخنۍ ریګد واخیست. دا نو داسې ځای و چې نه کلی نږدې و او نه د لارې د سر کوم هوټل او بله کومه ودانۍ. یخنۍ وار په وار ډېره شوه. کنجوس ته چې یخنۍ بې طاقته کړی و، د سړک په غاړه یوه نیم سوځېدلې ونه په نظر راورغله چې منځ یې تش و. ونې ته یې ځان ورسوه او د هغې په تش ډډ کې ځان پټ کړ چې له یخنۍ ګوندې بچ شي. خو یخنۍ دومره زورور وه چې کنجوس یې د اور د خامار د پوستکي له کمی سره ختم کړ. کنجوس لا درک شو. د کورنۍ غړي او نوکران یې ډېرې ورځې پسې ګرځېدل. آخر د هغه مړی د ونې په ډډ کې وموند. د کنجوس کورنۍ خلاور ونیو او ورته وی ویل چې سړی ستا د دروغو له لاسه مړ شوی دی. د خلاور دا عادت و چې په سخته شیبه کې به هم نه ورخطا کېده او په همدې وجه یې فکر په هر حالت کې کار کوه. دا ځل یې هم فکر کار وکړ او د کنجوس د کورنۍ غړیو ته یې وویل، سړی زما له لاسه نه دی مړ شوی، بلکې ډېرې ګرمۍ وژلی دی. زه چې د اور د خامار د پوستکي په کمیس کې په ژرنده کې ایسار وم، د ګرمۍ له لاسه مې طاقت نه کېده. دی له دغسې کمیس سره د ونې ډډ ته ورغلی دی. دا خو داسې کمیس دی چې له لرګي سره ولګېږي اور بلوي. هغې ونې ته خو وګورئ چې سوې ده. د ده په مړینه کې زما ګناه نشته. کاشکې ونې ته نه وای ورغلی، اوس به دی هم ژوندی و او زموږ د نیکونو یادګار به هم نه و خراب شوی. کاشکې. د خلاور خبرو د کورنۍ غړي قانع کړل او سړی یې پرېښو.
قدرمنو اوریدونکو، که غواړی د کلیو او کورونو لستونزو خبر شي او یا که غواړی د خپلو کورونو کوڅو او کلیو ستونزو ته د حل لار ومومي او کورنۍ ژوند نور هم ښکلی کړئ، نو د کور کلی د خبرونې اوریدل مه هیروئ.